السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د وګي اسمبلې 9 او د اگست 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 13 پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا له وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جین پینګ په کوربتوب د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکارۍ سازمان چې چین او روسیا د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجنګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړې په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبلري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړې کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو څارون کې بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
زندگی زنها و دخترهای افغان واقعا دشوار شده.
در افغان هزاران جون و ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یوې سروې ښیي چې څه باندې 90% افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید دا زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي.
وضعیت ډېر خراب ده. سخت مدار په ترس باندې ګرځم. په هر ناکه هر چې پوسټ د بغواني په سیده ګرځي کدن سګل در سره وکړو به درا خوشی کوي او کنه به دې تاریخ کوي.
او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته د رواداری پونوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبر کړی راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورستر بلې کړکېچن کېږي. طالبانو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړی شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند شوی دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ شوی دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکم د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوی دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
نو با کوم افغان پای بند هستند کسایی که با افغان می زیر پرچم شان هم که زندگی میکنن با یک بهانه، با یک توطیه، با یک دسته.
دوی کوم عمومی عفو تجمن دي هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطیه له مخې له منځه لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زندگی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی، ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو او دا رښتیا هم ډېر
مسمن دی
او د ژوند شرایط
یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي قضيو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشټوالی په تفصیل چیرلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوک وسنو او د خزو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حق سرغړونې خپل سری او غیر قانوني نیونې له انساني کرامت سرغړونې د سولې زغوندو ځپل د بندیانو شکنجه او سرنوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښیي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لښپګمو ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څخه د 500 کال تیریږي، د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډېر خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د غیدارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خبره کړې ویلي، د ټول افغانستان په خاريو کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړې او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمه دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې د شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استاذې سوزان فرګوسن له قوله راغلي، دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي. دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي، ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. که څنګه طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د روان اگست په 14 کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو ل زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ویل د طالبانو لراتک مخکې د 12 ټولګي زکونکو خو اوس په کور ناشته ده. هغه چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل،
د دوی اصلي هدف د نجونو نزده کړی کول دي. خو افغان ولست او ناس طبقه ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د شزو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغېزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغېز کړی. د غیداري ویلي، پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 60% ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللې او ډیرو ویلي چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غن خبرګونونه راپارولې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندي شي وي، اقایدا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غواګیې. ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی چې له مخې له دې هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي کنه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیک دي کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې. دوی د جمعې په ورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي، په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو لګواښ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی، د بې ځای کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لښپګم ټولګوي پورته د جونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخه مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي لګواخ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استول د خپل ماشومانو د تیار راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست په 10 ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت ډیر خراب ده، سخت مډار او په ترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ په غواني په سیدل ګرځي، کدن سټیل در سره وک ډیر را خوشی کوي او کني به د تاری کړي ډیر فیملی نه مولي ول شو لی وړ ول اخوا ته او ټیم کم ور کړه به زغواړه مسوس کاروبار را غوټ کم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندښنه لري او وایي افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي.
افغانستان کې چې یو مو ته فون په کرایې پیدا شي یا پیدا نه چې دغه کوم ده دغه په پاکستان کې چې یو ماشوم مو دی او 200 روپۍ پیدا کوي دغه ته پردہ راځي چې نو خپل تاسو نه باندې یاره کانو دغه مشکلات چې مونږ ته دي د انشار او د کمشنری د خوانه تمې راوښ کې د دې کار میدان ختم شو کار اصله نو دا اړه د خپل سره هغه ټول افغانان مخ دي.
دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو انیشیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23 میله سلور لکه سلویغ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نه شپته سلنه د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسېده. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه درواني اګست تر 1 وغځوله چې سبا پاتې رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې لیاو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو. یمن ته په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنځشنبې په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیز آژانسونه لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. حوثیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی.
آزادي رادیو.
او سم احمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسي دومره سخت سیلونه نه دی بهیدلي. د چومي په ورس پاکستانی چارواکو ویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هندې چې د پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړي تړون ځنډولې او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړي دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته ویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند لوري د خوشی شوی اوبو پاړه لښوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی. کدا چې شوی وای اوس په پاکستان د دې سیلونو چاري شي تنظیم کړي وي. هندي چارواکي بیا وای چې دوی خپل هڅې کړې دي خو رښتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا لتیر یکشن به رہیسی هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداري ورکړې ده خو په دې برخه کې ل اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دی ورته ویلي چې دا سیلونه ترڅو بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1980 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واکلاندی کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې لې یو تروریستي بریټ وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا شپږ ویشت سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې بریټ تور پر پاکستان پوری کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور شار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چاري روان دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتیدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو ورو دغه خبری مجلې د پاشې بوته نګدی کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې روسای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې د غرنۍ زنګرونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې د دغه ځوان د هڅو فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدل شي.
زمونږ یو شاګرد مکتب بودم ای ذهنیت او ای د وجود داشت بریمه و ای مشکل یک مشکل سراسری او بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره یې هم دا و ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د محل غرنی ځنګلونو او ترزایونو لمنځه تللی دي.
در نخست با امکاناتی
لمړی کوم په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مفیو بلا بلو ولاتونو لکه وردګ بامیان او دایکنډي کې ووشل په خلکو له پراخه کلی سره مخشو
مردم مواجه شوت.
نجفی زاده د غشان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون د غشان د کلیو ډیر کمزوري اقتصاد نور هم زیانمنوي ځکه په خبرۍ خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان نه لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لمړی کوم په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مفیو بلا بلو ولاتونو لکه وردګ بامیان او دایکنډي کې ووشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو
مردم مواجه شوت.
حبیب الله نجفی زاده وای او سیو شمیر نور رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اوروزګان، دایکندي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دی ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې ترمنځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د دې خبره دوه میاشتې د دوی د رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مخته ځو. د غرنیو ونو او څرځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان سترکه چې د سیاسي علومو لوستی د ازوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري. خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیسته ده. هغه د ستاینې وړ ده. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ کوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخ کې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده. اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي. دی پتا د غوښت زمينه ورته نه لري. دوه کال کېږي زه مسافر له پاکستان راغلم. یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو دیخوا راغلو راویلې کړو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کړو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه وه کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده داسې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریښه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا شل کاله غوبل ورسره کړی. نو د دغې دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې پنځه میاشتې د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خدا رسې بیخي نه ویزه شته، نه خشته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړه اندازه ده. خلک ډېر بیکاره دي، خوارۍ نشته، کاروبارونه نشته، ټوله ټپه لاړه. نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلی دي. عام خلک خو نه وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بېکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بېکاره دي. دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خواته مخکې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار دپاره څه شی ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
ستاسې پیغام